د ازادي رادیو د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 6.9 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانیا او میکروبي ناروغیو ته ځانګړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغۍ اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتونو په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار ځمکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شوي تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو په ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. UNDP وایي کاروانګرو د شو نتایجو له ترلاسه کولو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل ابیب ته ځي. آستن چې منځري ختیځ ته خپل سفر پرون یک شنبه له کویت څخه پیل کړ، د دې سیمې دوه نور هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. کسام تر اوسه څرګندنه ده چې شاغلی آستن به د منځري ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې وکړي. خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا له اسرائیل څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس سختریزي دلیل بریدا ورسته هم اسرائیل تتللی و او سیمې ته جنگي بیړۍ استولې و چې د منځني ختیځ نور سیمو ته د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. آستن په غزه کې د ملکی وګړو پر مرګوبلو انتقاد کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندونو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دی پر اسرائیل خپل نفوذ په کار اخیستو پر غزه او لویدیځ غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیه یو ډیپلوماټیکي سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته له دې چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دو هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیه پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالي کوریا پرون یک شنبه لنواټنه بالستیک توغندۍ وتوغاوه. شمالي کوریا دا توغندۍ وروسته له دې چې د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د پیونګ یانګ د اتمي پروګرام په اړه خبرداري ورکړ وتوغاوه. د جنوبي کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروستۍ لنواټنه توغندۍ په اوبو کې تر لویدو مخکې 1500 کیلومتره لار وهلې وه. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو خبرداري ورکړی و چې شمالي کوریا د یو اتمي قاره ویشتونکي توغندۍ د اسپوینو لټه کوي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې درنو مینوالو سلامونه می ومنه. پاکوالی یا نظافت یا ودا سی موضوع ده چې په ټولو انساني ټولنو کې هم په خوا او هم اوس مطرح ده. پاکوالی د هر ډول ککړتیا څخه د خلاصون معنا لري. او د هر هغه سسخه مخنیوی کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د ښار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهری پاکوالی مهم دی، هم دومره د روح پاکوالی هم مهم دی، چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانات، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالی ته متوجه اوسو.
چنارګله،
لازم ما تراکه.
رازه رازه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پخو، هېڅ ما نه لرم غونچه ګله وروره.
تو نه نو مریض نه چنارګله، هسې اندېښنې کې. شکر دی روغ او جوړې.
غونچه ګله
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته. رازه راپورته شه چې زه دې ورولم، له هغه وروسته به کلینیک ته ورشو. رازه رازه.
یا الله ته خیر راپېکې، وای روغ صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسې ده. خو مونږ او تاسو چې مریضان شو بیا د روغ صورت په قدر پوهېږو، له هغې پرته په کیسه کې نه یو.
دا چېرته دی تشناب؟ دا څومره لرې شو؟
دومره ورغتا کړی دغه دی. زه ورځه، زه به درته هلته ودرېږم.
سمه ده.
دا ټول زما له لاره. ولې مې په نیمه لاره کې له ګنده پوستکي سره ښکته کاوه؟ خدای خبر، هلته یې په لاره کې ناولي او بسکلي او کبل سی خوړلي چې سر شوی دی.
غونچه ګله ولاړې.
او ولې دومره زر راووتې؟
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ پیسې لاخته وي، هغوی پکې بسترې اچوي.
ملانډې مه واخه، هسې مې ناز کې تاو دی.
ښه نو ته لږ وار وکړه چې زه مې تازهنن راولم چې لاړ شو کلینیک ته.
سمه ده، ورځه. خدای چې غونچه ګل شته څنګه به مې کړي وای؟ وای بد دوست په بده ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنارګله راځه چې ځو له خیره سره. الا راځه.
سمه ده، چیرته کېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کېنه. ته صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لوېږي. آفرین، راکه لازم. آفرین. راځه دلته آرامه کېنه.
خیر اوسې، بس صحیح شه. کور دې ودان.
ځان کلکه، خو صبر چې زور پورته شم چې حرکت وکړو له خیره سره.
کرار کرار ځان څه کوې؟ لږ په کراره ځه.
سمه ده، په کراره ځم. وارخطا کېږه. چنارګله پوه نه شوې چې ولې ناڅاپه مریض شوې؟
نه ولا، هېڅ پوه نه شوم چې ولې مریض شوم. داسې څه مې خوړلي هم نه دي.
خامخا دې څه شی خوړلي ځکه داسې مریض شوې؟ تامید مه کوه. دا چې ډاکټر دې وویني پوهېږي چې ولې مریض شوی.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري، بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنارګله سم خو روان یم، پازاب خو به نه یې؟
سم روانې، خیر اوسې.
اوهو داسې کوي دا؟ والکه وای دې لرې که چې موږ دې ژوبل نه کې. خدای دې پارکه
دا څه کوي؟ والکه غونچه ګله اوس به دې ټکر کړی وو.
خدای چې بد شلو دا ناڅاپه وایي را منډې کړې.
لږ احتیاط کوه یاره.
زه ملامت نه وم، وایي ناڅاپه منډه کړه.
هغه دی کلینیک پورا ورسېده.
هو له خیره سره، دا دې را ورسېدې. اوس نو هېڅ غم مه کوه، دې سیخه کېږي له خیره سره.
وایم خدای دې په خولې برکت کا. درځه چې دننه ورځو.
ها دا بوتل در واخله او زر بی تراشه چې وینه دې ماخله.
کور دې لغلې ډک شه، یعنی ډېر مریض یم.
نو نه به مریضی کې پاک یو نظافت ته پام نه کوي. هر بلا چې لا صدر شي خوري. ته دې ځان ته وګوره څومره خیرنې.
غبار صاحب زه کاریګر سړی یم، ټول ورځ مې له خاورو او خټو سره سرو کار دی.
تراشه چې زه دې وینه واخلم بیا ورځه. دې کالی ته دې ګوره، چې کلینیک ته راتلې نو کالی خو به دې بدل کړي وای کنه.
ما نه خپل ځان هېر و ته د کالیو غم کوې.
هر وخت چې ډاکټر ته تللې اول د کالي او ځان ښه پاک کړه او بیا ډاکټر ته ورځه.
او بابا راشه وینه دې واخله.
یاره ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې، سم شه چې وینه دې واخلم.
واخله واخله، څومره دې چې په کار وي واخله.
لاس تې راکړه.
اخ شوبل دې کړم، څومره کلک زړه لرې، لږ احتیاط کوه غبار صاحب.
پرېږده چې لږ ودرېږي. لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه، ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې. اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ریې خوړلې دي. زه ورځه.
سمه ده، ورځم. اوهو، دا ستاسو فیروز دلته څه کوي؟ لکه چې مریض دی. ته چې ورغږ کوم، استاده دلته څه کوي؟ مریض یې؟ اوهو، والکه چنار ګلا جوړ په خیر، والکه شفا دی وی لکه چې مریض یې. هو والا لگ نه جوړایم. الله، والکه چنار ګلا دا ولې؟ ته خو لکه چې ډیر مریض یې. هو والا چندان نه ښه نه یم. غونچا ګل را سره راغې خو ناڅاپه نا درک شو. زه تشناب ته ورځم، ته رانه لاړ نه شې. والکه چنار ګلا هیڅ غم به نه کوې، زه در سره یم.
استاذ فیروزه تلا نه تللی؟
چنارګل ته پته مې تشناب ته تللی دی.
چنارګل ته مې معاینات ورکړي، خدای دې د بیخشین کې بیا یې ناولې شیان خوړلي، ځکه مریض شوی.
هغه دی چنارګل راغی. چنارګله هله بوتل دې راکړه چې غبار صاحب ته یې یوسم. راځه راځه، ته دلته ارامه کښېنه.
ګوره چنارګله، څو ورځې به ترکاري مېوې او کلک خواړه نه خورې، اوبلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوي دي، پوه شوې کنه؟
سمه ده غبار صاحب. د معایناتو نتیجه کله معلومیږي؟
مازیګر ته.
اوس نه کیږي.
نه بابا، یو علم خلک راته په تمه دي.
ښه سمه ده، نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم. زه ورپسې راځم چنارګله یاره، هیڅ غم به نه کوې. کور دې ودان استاد فیروزه، خدای دې عمر ډېر کا. تا سره چنارګله، ته خو په موږ ټولو حق لرې، ټول عمر ته زموږ خدمت کوې. خیر دی چې یوه ورځ موږ هم ستا خدمت وکړو. کور دې ودان اوسه. ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته. سمه ده، دا لاس زما ته راکړه چې چېرته ونه لوېږې. ژوندی اوسې استاد فیروزه، ښه ده چې ته مې را پیدا کړې. غونچه ګل لکه چې ځان رانه پټ کړه. څه کار به ورته پیدا شوی؟ راځه راځه، زه در سره یم. راځه. سمه ده. یاره استاد فیروزه، که ته نه وای زه به اوس مړ وم. نه یاره، دومره زر نه مړ کېږي. راځه، لږ لاره پاتې ده. راځه. زه خیر دی، دا دې په ما قرض وي. نن را سره ډېر ستړی شوې، زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم. چنار ګله، تا تل زموږ خدمت کړی دی، اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو. کور دې ودان اوسه استاد فیروزه، زه خو د ټول کلي خدمتګار یم. همداسې ده چنار ګله، ته دې ژوندی اوسې، ته خو د ټول کلي لاس او پښې یې. کور دې ودان استاد فیروزه، دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم. سمه ده، ولې نه. کور دې ودان استاده، ته راځه دلته په دې تیږه باندې کښېنه، زه به د دوکانه درته اوبه را وړم. آفرین. سمه ده، ځه کښېنه. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله، پیسې زه درکوم. سمه ده، دستي درته راوړم. او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنارګله؟ دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې. یاره خو منم دې چنارګله، والکه یو بوتل اوبه راکړه. شاباس، اوبه ما ته راکړه. کور دې ودان اوسه دکانداره. لوی شه بچیه، دا دې پیسې دې واخله. او دا هم دا ستا بخششي. پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوې؟ نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته. خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه. چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه. هو، دمه مې جوړه شوه، ښه یم، دومره بد نه یم. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم. وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شي. خدای لوی دی، خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه. زه کاریګر سړی یم. هو، هر شی چې په لاس راغله خورم خدا سے مکو نو اس حال ڈیر خطرناک مہاراج دے سڑا بیخی تو پو غرزوی
رشتیا خوائے استاد دا بالا وحل مہاراج کو سڑائی ڈیر جوب لئی
ڈاکٹر موبائل چیز حال تو وجود و بوچ اور مریض تو پو غرزوی حتہ وجنی ہے
استاد پہ روزا کستا اجازہ بھی زبا یو زل تشناب تلاشم بیا بارا کتو کل خیرہ
ازا وارشا چی کلی تلاشو بیا نا وقت نشی
سامدا تا ہم دل تکینا زد اسپی پر ترازم
کلی چی دا تشناب نراو اتلی لاسونا با دی پسابون او پاک و بو خوی وینزی
سامدا ڈاکٹر سے
وی لکه چې پلوشی خپل کډه راوړه د موټر غږ شو زه ښه کار وشو اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم
سلام فرزانې دا دې موږ راغلو په خیر
ستړي مشې پلوشی راځه راځه په خیر راشي زیبا جان دې څکړه
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه
اوس باندې د زیبا جانې ښه سات تیر شي زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي
رښتیا وایي فرزانې ښه نو زه به دا کالي منظم کړم
سمه ده زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي زه او ته به کوټې فرش کړو
نه نه ته ځان مه ستړي کوه زه یې کولی شم
راځه نو زه او ته به څه دغلي ناست یو راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو هله نو څه ته ګورې راځه
سمه ده زه وایم چې ستړي به شي ځان مه پازابوه
نه ستړی کېږم بني ادم په کار ښه ښکاري راځه هم به کار وکړو او هم به مو سات تیر شي
ژوندی اوسې فرزانې خورې
وایي دوی خو له کالي نه دي راښکته کړي زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو
سمه ده
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو تر هغې به کالیم له موټر نه راښکته کړي تیار مې چای دم کړی دی ښه یلداره
سمه ده نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېدي اے ورورا دا کالی کوٹی تا ویسے
سما دا اہو زما ستا کار بسانه شی
زخشو چی کھڑا می دلتا راوڑا تر دی ورو سبا یو سای مینه خانی تا زو رازو کترار وقت پوری پاتی شو پروان نکوی
بلکل ام داسی دا زو تا برا حتا یو یو زای با مینه خانی تا زو او یو زای با بیر تا رازو نا وقت را تک تا با من دیخنا نوی هر سما پخپل لاس کی دی هو ریختیا احمد خان سره دې څه وکړل
احمد خان نادرکه دی خو اول مې ورته پرېښود
احمد خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډېر سخت پښیمانه شي اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سینه خوروا جوړه کړې ده ځکه خوشحاله دی خوند به ورکړي
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوکا جنګ دې ورک شي رنګ دې ورک شي
اوس څومره چې زه خبره یم همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته خلی دي دوی یو بل ته صادقه نه دي هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي وایي کوک بار تر منزله نه رسېږي د دوی ملګرتیا ډېر وخت دوام نه کوي ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته خلی دي
بس نو خدای دې دواړو ته هدایت وکړي زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې غوږونه به دې په ارامه وي
سو کل په خدای چې څه کېږي
چای دې واخله پلوشي زه نور اندېښنه مه کوه هر څه به خدای پاک سم کړي
خوش خدایا لاسونه مې بند په بند درد کوي وی وی شیر زمانه زه زه به مړه یم که ته به خبر نه یې
نه دې په خیر خلاصه هو ښځې ته خو روغه جوړه یې ولې مې ډاروې
رښتیا وایم اوس سړی له درد لیونی کېږم نوره
خدای به خیر کړي دومره مزه اورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي
آفرین شاو په تا شه ملکه ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله
د شرزمان مورې وګوره احمد خان هم درته خفه شو دی خو ډېر مهربانه انسان دی خو خدای دې له ښځې وسطه لولولولو ډېره اوږده ژبه لري
سړیه ولې داسې خبرې کوې ولې له پلوشې نه زړه توروې ستا خو رانه زړګی تور دی اوس احمد خان هم لمسوې
خدای دې نه کې وښځې له تا مې ولې زړګی تور دی په تا مې د زړګي کور ودان دی کور ځان خبر کړه کله کله چې په کارېږم غلې ډېرې مینې
غلیشه
احمد خانه ای په داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې محبت خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې زر ښه شي پوه شي او که نه
دا څه پس پسه کې کوي همت خانه زوی؟ پلوشي سره زد مه کوه، هغه ډېره ښه او هوښیاره ښځه ده.
وښځه یې څه دې ولې زړه خوري؟ همت خان خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي.
ښه وایا جانۍ، خو ښځه م باید خپل ځان وپېژني، ښځې خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دادا جانۍ، نوم څومره را باندې ښه ولګېده، په خولې دې برکت شه زویه، چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
خو دی که نو زه څه ملامت یم، دا د قسمتونو خبرې دي. که د قسمت پوکې و ور به شي، که نه چې د سخي ارسلان خان دولت هم در سره وي نه شي ورتلی. او
ترورې، ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور، خدای دې هچ په نصیب کا. ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم.
خولې دې برکت شه زویه.
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وغږوم چې پام دې په بله شي. څنګه خوښه ده؟
ښه ده کنه، ډېر مې یادېږي.
سمه ده سمه ده، ودره چې د موبایل را واخلم. شیرتمان نمبر پیدا مې کړه. داده اوس به زنگ ورشي له خیر سره. داده ورغی زنگ.
هلو، سلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام. خیرونه شیر زمان خانه زویا، څنګه؟
شکر دی پلار جانا، ته څنګه؟ مور مې ښه ده.
د خدای فضل دی خیو. ته څنګه؟ صحت خود انشاءالله چې ښه ده.
خیم خیم پلار جانا، ریښتیا د فرزانې پوښتنې ته ورغلی یې که نه؟
لږ مخکې مې د مور ته وویلې چې یو ځل به د فرزانې لیدو ته ورشو، خو لا نه یو ورغلی زویه.
وګوره کنه پلار جانا، هغه ډېره خدمتګاره نجلۍ ده، په ټولو یې حق دی، باید وخت ته ورغلی بای.
ته دا تلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم.
دا څه بلا شیشکه ښځه یې؟ هسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا.
شیر زمان زویا، اوری؟
سلام مور جانې، او غږ دې اورم. څنګه یې؟ غږ دې ولې داسې خراب دی؟ ښه خو به یې؟
وی غږ نه دې جار شم زویا، څومره دې غږ را باندې ښه ولګېده. روغ جوړه یم زویا، اندېښنه مه کوه.
شکر دی چې ښه یې مور جانې. ورښتیا د فرزانې په لاس مې تا ته یو څه سوغات در ولېږه. تاسو خو لا نه یاستې ورغلي؟
نه نه یم ورغلې، نه یم وزګاره شوې زویا، خو خامخا به ورځو. او هو رښتیا زویا، دا فرزانه دې ډېره په خوله کې ناسته ده، هسې نه چې خوښه شوې دي وي.
نه نه مورې، داسې کومه خبره نشته، هسې مې یاده کړه.
څه وکړم زویا، له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي، د ښځې او د بچو خاوند شي.
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي، بده خو نه ده.
سمه ده زویا، خامخا ورځو.
ښه نو مورې، خدای مو روغ او جوړ لره. زه لږ کار لرم، غواړم چې زه ناروغ پوښتنې ته ورشم، نور مو په الله سپارم.
خدای دې په خیر سره جوړ کړي زویا، الله دې مل شه. په خپل ځان ډېر ډېر پام کوه زویا.
سمه ده مور جانې، په مخه دې ښه شه.
څه یې وویلې؟
لکه چې فرزانه یې په مڼه ویشتلې، فرزانه یې خوښه شوې ده.
فرزانه؟ دا زموږ فرزانه یادوې؟
هو هو، دا د خوشحال خېلو د کلي فرزانه یادوم.
هو رښتیا همت خانه هغه ښه پېژني، ځکه چې کار یې ورسره کړی دی کنه همت خانه؟
هو ملک صاحب، ډاکټره فرزانه رښتیا هم یوه پاک لمنې او رښتینې نجلۍ ده. موږ سره خو یې ډېر ښه کړي دي، خدای دې خیر ورکړي.
والله زما دې هم ورته پام کو. دا خوشی غصه دې بېځایه دي، تا لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و.
ګوره کنه ملک صاحب، ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل، اوس ملامت هم زه شوم.
ملامته خو یې؟ زه نه وم خبر چې ته هیڅ خپل کور ته نه ځې.
هسې خو مې هم نه ده پرېښې ملک صاحب، چې هر څه زړه وغواړي دې وکړي. ناموس مې ده، ښځه مې ده.
کېنه تر زنه، اوس دې ناموس شوه. هغه وخت دی چې پرېښوده او تر لاړې، ناموس دې نه وه. بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي، د فرزانې دوی کره تللې ده. دا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی، که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه. ګورې که خپل پلار خبر کړی وای، ستا چاره به یې هم کوله.
ګوره ملک صاحب، په مغزو مې اور بل دی، زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم.
د ځان نه ماشوم مه جوړوه، ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې، نو دا به دې حال وي.
څه ووایم ملک صاحب، ستا خبره هم په ځای ده. رښتیا درته ووایم،
ما هم غلطی کړی ده.
آفرین، همداسې زر ځان خبره پوهوه.
خیر وې چې ملک صاحب تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده، که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسېږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پردانۍ څخه د دې ښېګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم ګوندې دلاسا شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر وې چې ملک صاحب ښه، زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورخه.
ورشه ورشه، خو پام کوه ای چې بې ځایه پټکې او غصې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاش یو څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسي، د ستړیا به هم خلاص شو. زه د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم. څه وړوکی سړی خو نه یې؟ هغه هم وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا، د بیګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسې دویو. الی سودا واخلی راځی.
اوهو، تا خو غونچه ګل اکا دی کنه؟ به دې راواله بیخی په سم وخت کې راغلی.
چې دا مدخان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی؟ صبر چې ورشم
او لږه سودا پې خرڅه کړم، اخرې د ملک بادیګار ته
غریب کوټه دی کنه.
او غونچه ګل اکا ستړی مشې، سندره خو دې ما ته دومره خوند راکړ، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسي، اوس خو به یې خود اخلي. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم، اوس خو نو دا د غنچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي.
رښتیا وایې غنچه ګل اکا، وایم د مور شیدې دې شه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وایې که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم.
ته راځه غونچه لږه ورښکاره کړم چې وډه شي.
دومره ستړی یم غونچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
دس سره خو تومانچه هم شته، څه پسات خو پکې شته چې ما ته کوم ګم جوړ نه کړي. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړي وي نو.
غونچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې؟
اصل ځان سره د حساب کوو. زه نو مخکې ځم چې خلک مې د سودا په تمه دي.
صبر صبر، لږ وار وکړه. اول به ما د ملک صاحب د قانانو کور ته ورسه، او بیا چې چیرته ځي ځه، لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زره نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بیرته راشه کنه، زه خو دې څه بندي کوم نه. هلته
دا څه په جنجال واوښتم، اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې چوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. ته هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزن هم نه یې ولاکه هېڅ وشي کولی.
اوس به وګورې، د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دېقان ته هم خپله دبدبه وروښیم، چې نور زما او د ملک تابع اوسي.
خو دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی، اوس نو هغه پخوانی د چرګو غل نه یې، اوس کوتک مار یې، کوتک مار.
خوله دې سمه خوځوه، نن خو دې دا خبره وکړله، بیا مې درنه داسې واورېدل چې غره دې کوم، پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو، ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه، ځان لږ تریخ ونیسه. رښتیا چې د دې دېقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیانو، چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دېقانه، د باندې راوزه. دېقانه تا ته وایم، زرشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
پرېږده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دېقانه، و د پیازو کچالو چوکیداره کونې؟
زر شواله که چه زدیر وقت نلرم.
او بابا تو چه وزیر یا رئیس چه وقت نلری؟
خدای دی پوکا مو خودی نشو پوهاوله.
تاسو لکه چه پسا ما نپوهیگه ها؟ صبر زمو چاره کوم.
درغلو و درگا چه ورخطای چوگی؟
و دیقان روزا که ننو کور تا در پسه درزم.
درزو درزو صبر.
هو هو ایمتا مصیبتا داخل زامنو سره در پسی راود اوز بس کوی
صبر ما دا تومانچه ببینی خپلا با وڈار شی
تومانچه دی لره کوالکا اصی نیچی سکشو بل کی پی
نه نه بیغم اوسا اصی داروم ولی مینا
بس ورزا پی زبا دی نندارو کم چی سور زلواری
بس کوا کوا تا دی خپل سال کوا
آقا دی سالور کسان پسی راو بطا اوز با ده همت خان دخلی خان ور برابر کی
ای ده تازی چیر تا ورک شیوی هستی ها چون را گونه می در پسی وکرال
والا که همت خانا لگ نرم شا چی اوز با دی پوهول والی آده کی تر باد کی
اوهو ده آقا یو سر خوب بیل چپ پلاس که ده رازه چی لگ نرم شم کنه کار را خراب نکی ورونو سلامونه تازو چیر تیستی وزو ما ملگرو زماخو مو پوڑی رو چوخو چوخو ستونه را وچ که
محترم و اوریدن کو هیله دا چه دراما مو اوریدلی وی همت خان بد گرزیده زکخو بد و پرزیده دی دنیا لسترو نیامتونو بی برخی دی پشتا کور که بی کورا او پشتا کورانه که بیل کورانه نا جوان کوی وای چه بد گرزه بد با پرزه تربیامو پلوی خدا اسپارم
ده هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمر در خوره ولا کیره نه واخلی
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منا نه ناغستې د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه منا اخیستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولې وبس کی کله ناولو زاینو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمسا ملالای خوایي دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې مڼې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی که پو نشی طول بنا روغه شی
دا خو اسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخه پخه خبره دی وکڑا ریختیا چی وخیاره ملاله که ده هیلو رنگ دراما واری نه دروختیا پاک لبا پا دیرو خبرو پوشی
دا رادیوی دراما زمانگل رادیو او پا طول افغانستان که لگنو رادیو گانو چخوا ورائی
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورخ کارا کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له دو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټره یاست زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاته درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کوم ورځ کار ته زما نو پینز نیمی بجی زباید را جگه سما او بعد لغا دی خبل ماشمان لپاره یا ماشمان خونه دی وست ماشالله لویان دی خود دیگو لپاره نشته تیارکم او بیا دیگوی مخصوصا نما دیزوی لپاره دیگه کالیز تیارکم سی کم دی سنتر تزی او بعد لغا اخبلزان چمتو کم دی کار لپاره و روانه سما نو تقریبا و بجی باید زل کور اوزم پدی سی مش روختون یو ساعت یا یو ساعت و پینزلس دقی مال کور فاصله لری
در لندن در روختون شرایط سنگه دی اگر روختون چی تاس پکی کار کوی؟
شرایط خو اوز خو مش تقریبا شلکال نزیاد دلت تیر کرو نو در لندن پو روختون پو شرایطو بندیز یو چه عادت سوما شرایط ما ته دیر پزر پوری دی یعنی دسی دیسی سه دخپل کار نه خوند اخلم یعنی راضیه ما پو دی حساب سی همکاران طول ما پیزنی زه همکاران پیزنم او دی یو دی بل ساویه یا میارونو نه یو دی بل میارونو نه خبری او لکه سی کم دکتر ترمالیف سه تجربه کمه ده اغی سر ایمات سر قم برخورده اغی سر از یعنی سی پا کار تا شروع کوم اللہ زدکری نشروع کومر هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما اغوی تزی او شای ور زدکوم او سی کم لمان تجربه زیاد لری زی اغون هر عمل که زی اغون یو شای زدکوم او همیشه مور کل یو موضوع یو مریض یو بل سر تشریح کوو یا وایو پو اماغ وقت که موش یو لبل نزده کوو هم چوک تجربه دیره لری چوک کم لری چوک پوه دیره لری چوک کم لری خو یو لبل نه طول ورز لاغ ثانیه نسی یا دقیقی نسی موش قدم پو روختون کشدو موش دزرک دزدکری پو حال که یستر چو برت تین راسو
دم دیر مهمه ده چه یو بل سرمانهی پا دیر زینو که خلق نمانی چه یو بل چوک تره زیاد پوهیجی زیاد تجربه لری یعنی دا ستاسی پا منز که عادی خبره ده
دا از منز پا منز که نه تنها عادی خبره ده بلکه یو لکه مسیر یا سی کما ردبه جگه ای آغه دکتران مالی دلی دی سی اکثر سی ترمایم ردبه جگه ده ترمایم تجربه زیاده ده خو کلسی یو مریض پیسه که تصمیم نیسی مانه پشتنه که سی زده سی فکر که ما یا ترا سر رازیه که تا کنبل سا فکر که یا تا غواره سی کنبل سا بده دی مریض پا گته ای بیا سی زخ پل نظر رو تو ایما آغا دسه ندسه آغا با ایما نظر ناوری آغا با آوری یا کلا کلا پا آغا بندی عملم که ای نو دا دلتا یو کلچر گونده ده لکه کلتور گونده ده که یو چوب غلط فیصله که ای که آغا تجربه زیاده یا رتبه جگه ای ترمانه پوه زیاده ای بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګې د ما پویسه کې کله ما نه یو جونیر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که اووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست
دې نه مخکې سی هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورځو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و دکترانو تا باید دیده توان ولرم سی اغوی تا زدکر وکرم او کم میتودون اغا مانه پو انترویو که پوشنه که ایسی تا کم میتودون تا استفاده که ایسی تا خپلو شاگردانو تا یا تا کسیران و دکترانو تا کم طریقی بندی تا زدکری ورکه یه دوم یعنی دام ضروری برخدای ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه له مانه مشرم ده، کېدای سي چې د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو، او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول، هغه د جدې میاست وه. سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې ما هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واورم وینو یخ به م شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی وو او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیارلس و پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچتو کو راغلم.
یعنی تاسو له کابل لاړی پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر چې ما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سومه. او سې بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کار ته غوښتلو سې هغه ما سره نه و سې په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ما ته اسپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جناح میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سیو ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه دی زه بله خاطره د تعدادو سې دوم چانس کې یا درېیم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سی وای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطر سېته او سېته په ښه نمرو بریالی سې نو ته باید زحمت سې ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم سې سټنډرډ شته سې هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره ښه و سې شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آقا که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره آقا با کامی بیده. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سی دی آقوی هر منطقه یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی او دوی دی سیت پای ساب را کل سی پیغه که ضرورنه دست دوی آقا کامی شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنو، نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سوم لپنجاب نه بیار اغلا مردان که مستاد او شپک نسی می پیشور که او کو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ما ته ډېر قیمته تمام سو. په دې سې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ په هغه کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولی سه ریزیدنشیل کار ورته وایي سه هلته باید په روغتون کې کار مې وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغیو په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد له هغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و یعنی د خاصي ورکړې سي زه هلته کار شروع کړم، خو هغه اوله پوښتنه دا وه سي تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یو نه تاسو ما ته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی دسې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رزه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زمین کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بیا مې څو کاله هلته کار وکړو په پېښور کې،
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړئ؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد له هغه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر په سمه توګه اوسي او خلاص وي او بعد له هغه به بیا ګورو. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوسې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې که راته ووایس چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله ښه وه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلې دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده. زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي،
او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایما د خپرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرون امدا خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نه پرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه، تب که یه بیتا یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تک کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا 2 کال آل تا تیر کرل. زن خپل کار رازی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ماته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.